السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د نومبر 23 ده. ملیا میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې پاړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده صد نورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی په جنوبی وزیرستان کې په یوه بمی چاودنه کې د یو ځای مشر په ګډون درې تنه وژل شوي او څلور ژوبل دي. په شمالي او جنوبی وزیرستان کې پر امنیتي عسکرو په وسلوالو بریدونو کې څلور پوځیان وژل شوي او تمه ده د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند وروستو دواړو خواو ته يرغمل شوي تنان خوشي کړی شي. د خبرونو تفصیل د کوز جنوبی وزیرستان پولیس او خفیه ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماخام د اعظم ورسک د ژغونډۍ په کلی کې یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې یو ځای مشر ملک اسلم نور په ګډون درې تنه وژل شي او څلور نور ژوبل دي. د واڼې د پولیس تھانې مشر الله نواز وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې ملک اسلم نور د خپل زوی سره یو دکان ته ورغلی و چې هلته پرې بمی چاودنه شوې چې پکې ملک اسلم نور د زوی او دکاندار وژل شوي دي. د ځای خلکو تر مخه نوموړی د سیمې یو ځای مشر وو. د امنیت ټینګ ساتلو لپاره تل خپل غږ پورته کړی وو، پر هغه د برید سیمواري چانه د منلې. بلخوا د بره جنوبی وزیرستان سره روغه سیمه کې پر پوځي پوستې د وسوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي او څلور ژوبل دي. د سیمې امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام نامعلومو وسلوالو پر پوځي پوسته برید کړی چې وروسته د دواړو خواو ترمنځ انخته پیل شوی چې پکې دوه پوځیان وژل شوي دي. مشال ریډیو ته په لیګلی یو بیان کې تحریک طالبان پاکستان د سره روغی پر پوځي پوستا د حملې ذمہواری منلې ده. د خیبر ضلع د پولیسو بیان زهیر اپریدی نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه د جمرود په لالا کنډا او چک پوسټه وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیس پایي تر جوبل کې دوه وروسته په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ساور کړی. پولیس چارواکي وایي پیښه هغه مهال د علي مسجد تانې په حدودو کې رامنځته شوه چې کله تیر شپه پر یوې چک پوستې وسلوالو برید وکړ. هلته په ډیوټۍ ولاړ پولیسو ډزې پیل کړې. د چارواکو تر مخه وسوال د بیخ وروسته تښتېدلی او دوی په سیمه کې د لټون عملیات یاد اپیل کړی دي. اخوا د پوسټ امریکو ادارې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د پوسټ په یو گاډي د سړک گاډي بمی چاودنه کې دوه پوځیان وژل شو دي. تر اوسه کومه وسلوالې ډلې په دغه اړه سن دي ویلي. د سیند صوبې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي نن د نومبر په 23 په خپل یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ادارو په مرسته یې د کراچۍ ښار په سایټ ایریا کې د عملیاتو پر مهال د غیر قانونه ګرځول شوې لشکري جنگوي ډلې څلور وسلوال نیولې دي. د بیان له مخې د دغو مبینه وسلوالو سره ټوپک او دوه تمانچې او مرمۍ هم نیول شوې دي. بلخوا تر اوسه لشکري جنگوي په دغه اړه سن دي ویلي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د صحت محکمې د پروجیکټ کارکونکو وایي د تیرو شپاړو سمیاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. دوی د تیرو څو ورځو راهیسې د میرامشاه د صحت محکمې مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړي او غوښتنه کوي چې زر تر زره دې ورته تنخواګانې ورکړي شي. د احتجاج یو ګډونوال فرید الله د نومبر پر 23 مشال ریډیو ته وایي د تیرو شپاړو سمیاشتو تنخوا ورته نه دا ورکړل شوې.
3-4000 نه ابوب امپلایر وی پکایا کم ډیپارټمنټ دی د ټول ریګولر شوی دی. او زموږ هیلث والا تقریبا 1500 نه ابوب کسان هغه ته ایس پیر نه ریګولر آرډر ملو شوی دی. 15-16 مہینه تنخواګانې یا ندی ورته ملو.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر معراج وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې پر دغه مسلې کار پیل کړي او تمه لري چې زر تر زره هوار کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډي خونی ډایریکټر شاهد حسین د نومبر په 23 مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان له افغان ډرایورانو نه ویزه غواړي خو په کابل سفارت کې ورته د ویزې لګولو ځان له سہولت نه ورکوي. دا له هغه وروسته دا چې د نومبر پر 23 په تورخم د کسټم چارواکو ویلي بو چې ویزې او پاسپورت نه لرونکو افغان ډرایورانو ته اجازه نشته چې پر دغه لار مالونکو ګاډي پاکستان ته واړوي. شاهد حسین دا هم ویل حکومت باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اسانولو لپاره ډرایورانو ته زر ویزې ورکړي او یادې ورته کمپیوټرایز کارډونه جاري کړي چې دغه مسله هوار شي. او بل خبر دا چې د اسرائیل د کامی امنیت سلاکار پرون د نومبر پر 2 ویلي چې د دوی او حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوي ترمنځ د عارضي اوربند له وجې د یرغمل شوو تنانو خوشي کېدل د نومبر له 24 نه وړاندې نشي کېدی. دا له هغې وروسته ده چې اسرائیل او حماس په غزه کې د 4 ورځو پر اوربند رضا شوي دي. پر دغه مهال به غزه ته د مرستو رسول او د 500 اسرائیلي یرغمل شوو د خوشي کولو په بدل کې په اسرائیل کې بندي 150 فلسطینیان خوشي کولی شي. د دغه تړون د پیل وخت او د یرغمل شوو تنانو خوشي کول لا هم په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په جنوبی وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د زورولو د پیسو اخستو په تور د 3 پولیسانو پر ضد مقدمه درج شوی. یو افغان کډوال وایي
د پولیس ته طرف نه ډیر ناروا سلوک شروع دی چې سار هغه د کورونا راوځي د خپل کاروبار ته درومي. په مختلف ځایونو کې پولیس ول ورته ولاړ وي دی را نیسي.
پاکستانی سوداګر وای په تورخم د مختلفو سختو لوجو سورته افغان سوداګر په زیاته شمیره کې ناراضي.
ویران غول ډیره په اسانه باندې زم ورکا سہولتونه ورکا د دې وجې زمونږ نه 80% تجاران چی کنه دا پاکستان په ځای د ایران منډیو تر رسیدلی.
اروپای کمیشن ویلی پاکستان د جی ایس پی پلس په نوم د ځانګړي کاروباري حیثیت نه ګټه پورته کوي خو خپل ژمنه نه پوره کوي.
دا لاسلیک کول چې وو دا سیویلین زمونږ چې کوم حکومتونه وو هغه په اختیار کې وو او شاید بیا چې د دې عملي کولو ولکه اختیار وو هغه ته خو پرې نه خوتلې شو.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی وزیرستان د کوزې ضلع پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې 13 ورځ د اعظم ورسک په ژه غونډۍ سیمه کې په یو دکان کې بمی چاودنه شوې چې پکې د سیمې یو ځایي مشر ملک اسلم نور په ګډون 3 کسان وژل شوي دي او 4 نور ژوبل دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا د بره جنوبی وزیرستان په سره روغه سیمه کې پرون ماښام پر پوځي پوستې د وسلوالو په حمله کې 2 امنیتي سرتېري وژل شوي او 4 ژوبل دي. د پیښې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان منلې ده. تفصیل له اشتیاق مسید نورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 15 په 13 ورځ مزدیګار مال 15 بجې د ژا غونډۍ سیمه کښې بامی چاودنې په نتیجه کښې د ضلع خیل قوم یو مشر ملک اسلم نور سره 3 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. او د سویلی وزیرستان اپر ضلع سره روغه سیمه کښې په پوځي پوسټ باندې د وسلاولو برید کښې 2 پوځي سرتیری وجل شوی او 4 نور ژوبل شوی دی. په اعظم ورسک سیمه کښې د بامی چاودنې په باره کښې د وانا سیټي تونې تانېدور الله نواز وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. په سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د عوامی نیشنل ګوند یو مشر ایاز وزیر ملک اسلم نور بنې بامی برید په باره کښې ویایي.
اسلام نور خدا سے
پبلوری دے سویلی وزیرستان اپر ضلع دے خفیہ ادارے و چارواکی دینوم نوش والے پلاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ دے پنجم پتیرا ورز معشوم مال شپیش باجے نا پیجاندلی وسلاولے پسراروغا سیمکشے پا پوزی پوست برید کڑائی دائی او دے دازونو بدلون پنا تیجاکشے دوا پوزی سرتیری و جل شوی و سالور نور جو بل شوی دی دے ازم ورسک سیمے دجا ونڈکشے دے ملک اسلم نور دے وجلے زیموری لیا تردا وقت پورے چاہ ہم مانلی ندو او پسراروغا سیمکشے پا پاکستانی پوزی پوست بنے دے برید او دے دوے پوزی سرتیرو دے وجلے زیموری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پرولاجلی و بیان کشے مانلی دو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا پنجشنبه یا زیارت روزی اونیزه خپرونه
دا مشال تر رڼا لاندې
پلس نیمو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دو نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان د صحت محکمې د مختلفو پروژو کارکونکو د خپلو نوکرو د مستقل کېدو غوښتنه کوي. د دې 1300 راهیسې د میرام شاه صحت محکمې مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې او وایي د 1300 میاشتو تنخواګانې بندې دي. د دغو احتجاج کوونکو وینا ده چې په 2020 کال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی صوبایي حکومت د دې د نوکرو د مستقل کولو په اړه یو قانون جوړ کړی خو تر اوسه په هغې عمل نه دی شوی. په قبایلي ضلعو کې د صحت په مکه ولله سوا داسې کسان دي چې لکلونو رئیس په بیلابیلو پروژو کې کار کوي. بلخوا د سیمې د سیاحت چارواکي وایي چې دغه مسله اړوند چارواکو ته رسولې د وه سیده چې ذریعہ هواره کړي. تفصیل له عمر وزیر نه.
په میرام شاه کې د سیاحت محکمې پروجیکټ کارکونکي د 1300 ورځو نه په احتجاج ناستي. دوی وایي چې د 14 میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. احتجاج کوونکي وایي چې 1300 صوبایي حکومت کې دسمبر په 1/3 کال 2020 کې د قبایلي زیلو پروجیکټ ملازمینو بیل پاس کېدو او 14 جنوري کال 2020 کې د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا دستخط کېدو پس د ټولو محکمو پروجیکټونو کارکونکي مستقل شول. خو د قبایلي زیلو صحت محکمو سده پاسه 1100 ملازمینو کې یوازې 200 مستقل شوي نور پاتې دي او ورته تنخواګانې هم نه دي ورکړل شوې. د صحت محکمې مخې ته په احتجاج ناس کارکونکي وایي چې خپلې ډیوټۍ هم کړي خو تنخواګانې یې ځنډول شوې. تر څو یې چې ستونزه حل نه وي په احتجاج به ناست وي. د احتجاج یو ګډونوال فرید الله وایي چې 2014 کال کې صحت محکمې ADP پروجیکټ کې برتی شوې. د صوبایي حکومت لخوا بیل پاس کېدو پس ټول کارکونکي ریګولر یعنی مستقل شول خو دوی ته د کار کولو د 14 میاشتو تنخواګانې هم نه دی ملاو شوی.
پریویس ګورنمنټ وو هغه په 31 دسمبر 2021 کې د خیبر پختونخوا اسمبلی نه د آل فاټا پروجیکټ امپلوئر ریګولایزیشن په نام باندې یو بیل پاس کړو. 2022 کې گورنر صاحب ساين کړو باقاعده یو قانون جوړ شو. مختلف پروجیکټونه وی د لایف سٹاک والا پی این ڈی والا ایگریکلچر والا سپورٹس والا ٹیکنیکل ایجوکیشن والا 3-4000 نه ابو امپلوئر وی باقاعده کم ڈپارٹمنٹ دی ڈٹول ریگولر شوی دی او زمونگ ہیلتھ والا تقریبا 1500 نائبو کسان اگے تا ایسا پیر ن ریگولر آرڈر ملاو شوی دی 15-16 مہینے تنخوا گانے یا ندی ورتا ملاو.
دا صحت محکمے یو بل کار کون کے محمد ادریس وائی چکا نوٹیفیکیشن ور تجاری نشو نو خیبر پښتونخوا صحت محکمې سیکتر دفتر مخې ته به د ټولو قبایلي ضلعو کارکونکو احتجاج پیلوي. د صحت محکمې کارکونکو دغه احتجاج په اړه مو چې د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر میراج وزیر نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو قبایلی ضلعو صحت محکمو له مشرانو سره یې خبرې شوې. دوی د یادو کارکوونکو کیس متعلقه محکمه ته استولې. صوبایي حکومت به د قانون سره سم د دوی د ریګولر یا مستقل کېدو او د تنخواګانو فیصله کړي، تمه کړي چې ورته سلاره وباسي. احتجاج کوونکي وایي چې په ټولو قبایلی ضلعو کې د صحت محکمې سده پاسه 1100 کارکوونکي په احتجاج دي. که غوښتنه یې پوره نه شوې نو خپل احتجاج به نور وغځوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. ورزو کراچۍ تلته د افغان کډوالو زورولو او داغونه د پیسو اخستو په تور د دریو پولیس پایانو پر ضد مقدمه درج کړل شوې ده او نیول شوې دي. د پولیسو په خبره د افغان کډوالو زورولو او پیسو اخستو په تور یې د سهراب ګوټ سیمې پولیس پایان نیولی او یو سب انسپکټر تښتېدلی دی. خو په کراچۍ کې د غلا په یو بل پیخه کې یو پولیس افسر معطل کړل شوی دی او یو ډی ایس پی افسر نیول شوی دی. په کراچۍ کې په دې وروستو کلونو کې د غلاګانو په زوره د موبایلونو د خستو پیخې زیاتې شوې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علی راکوي.
د کراچۍ پولیسو په ایکس چې په خوانی نومې ټویټر دی منلی چې د خار د ختیځ سیمې پولیسو مشر ایس ایس پی سید عرفان علی بهادر د غیر ملکیانو زورولو د پیخې نوټس اخیستې. د سب انسپکټر او دریو پولیسو سپایانو پر زدی سایډ سپر هایوی تانکی مقدمه درج کړي او نیولې دي. د پولیسو په وینا د افغان کډوالو زورولو په توری پولیس پایان دیدار، الله بخش او انور نیولې شوې دي او یو سب انسپکټر تښتېدلې دي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې میشت افغان کډوال لال محمد بیا د نومبر په 28 مشال ریډیو ته ویلي په سوراب ګوټ او خوشه سیمو کې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال تنګوي او پیسې ترې اخلي.
په کراچۍ کې لکه تاسو ته معلومه ده چې د ډېر وخت نه د افغان سټیزن چې کوم دلته میشته دي په کراچی کې، افغان کیمپ کې او پسې سورابوډ آس پاس علاقو کې یا کراچی مختلفو علاقو کې، نو د دې سره د پولیس د طرف نه ډېر ناروا سلوک شروع دی چې سار هغه د کورونا راوځي، دوی خپل کاروبار ته درومي، نو په مختلف ځایونو کې پولیس وال ورته ولاړ وي، دوی را نیسي. هغه که سټیزن دي، کارډ لري او کنه لري.
لال محمد زیاته کړي چې دوی بیا د پولیسو ویډیو جوړه کړي چې د پیسو لپاره د سړک نغاړې ته ولاړ وي، دوی نسی او پیسې دی اخلي او هغه ویډیو بیا پولیسو چارواکو ته ښکاره کړي. په کراچۍ کې افغان کډوال وخت په وخت دعوه کوي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم زوروي او د پیسو د پاره نسی، خو د کراچۍ پولیسو تل دا تورونه رد کړي دي. بلخوا په عین وخت کې بیا د کراچۍ په اورنګ ټاون سیمه کې د نومبر 14 د یو سوداګر لکور نه شاوخوا 2 کروڑ روپۍ او 6 تولې سره زر او نور سامان غلا شوی وو. په غلا کې نیولې شوی د پولیسو ډی ایس پی عمر طارق بیا د نومبر په 2 کراچۍ کې یو عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت پولیسو ته د یوې ورځې لپاره پریمان سپارلې دی. د یادې پیښې د سند پولیسو مشر ای جی سن رفت مختار نوټس اخیستی او د پلټنو لپاره د ډی آی جی عاصم خان په مشرۍ کمیټي جوړه کړې وه. یادې کمیټۍ د نومبر په 6 په خپل راپور کې د جنوبي ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی عمران قریشي او ډی ایس پی عمر طارق تورن کرسولي چې د سوداګر د کور په غلا کې ککړو. د پولیسو د رپورټ تر مخه د پولیسو ایس ایس پی عمران قریشی معطل کړی شوی او نور تپتیش ته روان دي او ڈی ایس پی عمر طارق نیولې شوی او 15 پولیس پایان او نور 15 کسان چې غلا کې تورن دي د نیولو لپاره هڅه روان دي. په کراچۍ کې لدی وړاندې هم په پولیسو دغه ډول تورونه لګولې شوی چې بغیر قانوني توګه وجنو کې ککړ پاتې شوی چې د پیسو لپاره خلک زورولي، نیولي او تختولي دي. په کراچۍ کې خبريال نعمت خان وای پولیسو ته د سیاسي ګوندونو او زورورو خلکو مرسته حاصل ده، ځکه دلته دغه ډول پیخي بیا بیا کیږي.
نو دا نوی غنډي په کراچي کې وخت نا وخت د مختلفو پولیس فالو په مختلفو جرمونو کې د ملوث کېدو خبرونه راوخته کیږي. او دا خینن دي نشانی کوي چې په کراچي کې کوم پولیس دي مختلفو سببونو باندې پاره کې سیاسي چې د دام یو داغه وجه ده. په دې دین علاوه دا خو څو کې شنو دي په صحیح طریقه باندې چرتا یو سټریک اکشن واغستل شنو بلا شي پولیس والے چې دي دا بنوونی ولې شي. او په کراچي کې دا کرائم دارې شو چې بردا داغه وجم دا یو دادا پولیس ته ډیر اده پورې چې دا په مختلفو جرمونو کې خپل ملوث دي.
په کراچۍ کې د عامو خلکو په ځانګړې توګه د پښتنو د زورولو په ضد بیا پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوري ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند وار په وار احتجاجونه هم کړي. د ملي جمهوري ګوند د سند صوبې مشر محمد شیر مسید بیا وایي په سند کې د مدیر حسې د پولیسو لخوا د غیر قانوني کارونه روان دي.
دا په کراچۍ کې خدا دې روانوار دي ټیم نه کنه د 2008 نه دا ګیم شروع دي. موږ وقتاً فوقتاً هر وخت مو په دې حواله سره ډېر پورته کړی دی، ډېرې آوازونه مو کړي دي، ډېرې احتجاجونه مو کړي دي. خو حکومت چار کا کیئرټیکر حکومت وي او کا سلیکټډ الیکټډ حکومت وي، دا پولیس ته د تحفظ ورکړي. سند پولیس خو ډېر زیاتوب کوي، بالخصوص دا پښتانه چې کوم افغان کډوال دي، دا ریفیوجیز دي، مهاجر دي، هغه په هغه سره هم زیاتوب کوي.
د کراچۍ پولیسو د راپور تر مخه روان کال له جولای څخه تر اکتوبر پورې څلور میاشتو کې یوازې کراچۍ ښار کې د خلکو څخه 14,000 موبایلونه په زور اغستل شوي یا غلا شوي دي. هم په دې موده کې نږدې 9,000 موټر سایکل او 200 موټرې یا ګاډي هم غلا شوي دي. د غلاګانو او ګاډو پټېدو د هغه شمیرې دي چې خلکو یې پولیسو تاڼه کې اندراج کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ریپورټونو تر مخه د پاکستان افغانستان ته لیږدول کیدونکو افغان کډوال د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه لرلو سره سره د خوراکي توکیو د صحت او زده کړو د اسانتیاو د کمی سره هم مخ دي. خو ځینې افغان کډوال وایي چې بیرته خپل هیواد ته تګ د دوی لپاره ناشونی دی، ځکه چې هلته د سر خطر لري او ژوندوي ګواښ پېښېدای شي. په دوی کې د پخواني جمهوري نظام چارواکي په خاصه توګه نظامی افسران، مدنی فعالان، هنرمندان او جرنلیستان شامل دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک په ریپورت کې اورو.
د پاکستان نه د افغان کډوالو د لیږدولو لړۍ دوام لري او د ځینو راپورونو تر مخه خپل هیواد ته ستنېدونکي افغانان د یو شمېر ستونزو سره هم مخ دي، چې د خوراکي توکو د اوسېدو لپاره د مناسب ځای او د صحت او د زده کړو اسانتیاو کمی په سر کې راځي. خو یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سکوت نه پس پاکستان ته راغلي دي وایي چې د دوی ستونزې د نورو کډوالو نه جدا دي، ځکه چې دوی په افغانستان کې د سر خطر لري او د دې خبرې زیات امکان دی چې بیرته تلو سره سم دوی هلته د واک لرونکو طالبانو لخوا ووژل شي. دوی وایي چې د پاکستان حکومت، ملګري ملتونه او نور نړۍ دوی ته ورپې خطر باید په پام کې ونیسي او د حل لارې ولټوي. په اسلام آباد کې د افغان پوځ یو پخوانی صاحب منصب ګل محمد ویره لري چې په کومه ورځ د بیرته افغانستان ته لاړو هم په هغه ورځ به بچي یتیمان شي. د مشال رادیو ته خپله کیسه وکړه او وی ویل
د سدا وروره چې مونږ چې افغانستان دلته راغلی یو خاصم دغه خاطر نه چلته مشکلات زیات وو، د نظامی په خاطر ډیر مشکلات مونږ ته وو او د دې نه چې اوس مونږ ریپورت شو اول تلاړ شو خامخا خطر پیدا کیږي، د دې په خاطر چلته ډیر زیات خطر ده. نو دې وجه نه مونږ اوس چلته لاړ شو کوی مونږ ته څه مشکل جوړ شي د زمونږ کورنۍ به سرپرسته پته کیږي او څوک نه وي چې دوی سرپرست وي، دې وجه نه تاسو زیات خطر ده.
ځنې مدني فعالان او ژورنالیستان وایي چې ملګری ملتونه او نور نړیوال ادارې باید په پاکستان فشار راوړي چې د بیا اسناد او اسناد لرونکو کډوالو په شان د خطر لرونکو او بې خطر کډوالو کټګرۍ هم جوړې کړي. دوی وایي چې هغه افغانان چې په افغانستان کې ژوند ته خطر پېښېدای شي باید ترخه په پاکستان کې وساتل شي چې کوم دریم هیواد کې پناه واخلي. افغان ژورنالیست او مدني فعال نازیه حفیظی وایي چې دا اولدې په شان نور په لسګونو بلکې په سلګونو مدني فعالان او ژورنالیستان نور هیوادونو ته تلو پته پاکستان ته راغلي دي، خو د افغان کډوالو د وسترو د لړۍ پیل کېدونه پس نه پوهیږي چې انجام به سوي.
هم د اوس خپل کورنۍ سره دلته پاکستان کې اوسېږم، راغلی یم ولې بي سرنوشته پاتې یم. لاسکونه او سلګونه نور کورنۍ او فعالان دي چې لورته ستونزو او تشویشونو سره مخامخ دي. نن سبا موږ تاسو د دې شاهدان یو چې په دغه ناقانونه کډوالو کې هغه امنیتی سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د هغوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ وو. د یاد دې ترڅنګ د ښځو د حقونو فعالان دي، خبریالان دي، او دې ته ورته نور سلګونه کسان چې واقعا د هغوی ژوند له ډیرو جدي ګواښونو سره مخامخ وو.
البته ځنه سندرغړی او هنرمندان وایي چې دوی ته په افغانستان کې د سر خطر نشته، خو نور ستونزې د عام خلکو په نسبت سیواري. په پېښور کې افغان سندرغړی بریالي ولی په دې حق د مشال لړیو پوښتنه داسې جواب کړه:
کومنګ افغانستان تلار شو زوبه خو مونږ ته د کار بدل کچرته پیدا شي، مونږ بلار شو خپل وطن، مونږ د پاره د سر خطر نشته. مونږ ته څنګه وای خبردار شه آلته په مسخه باندې بندیز لګیدلې ده، خو شاغوی بندیز لګولې ده، مونږ به د قانون احترام کوو. دا غو سره کار بدل مونږ ته پیدا کی چې مونږ لار شو کار وکړو. آلته په دې خپېږي چې هنرمند څه کولې شي، کوم کار کولې شي، نو نه پیغم چې د کار بدل به کوم د کار بدل وي، نو هغه ته به مونږه انتظار واسو. د دې انتظار کې به پاکستان مونږ سره دا کومکو کی چې دلته مونږ ته د پات کې دلو یو زمينه مساعده کی.
یو په خاني افغان افسر د نوم نه خو درو پښت مشال ډوته و چې د جمهوریت کې نظامی چرواکي نه و، خو بیا هم داسې احساسوي لکه په اسلام آباد کې هم د تعقیب لاندې وي او ژوند یې په خطر کې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر او د کمیشن د چیرمن او د ته کاندید اجاز خان وایي چې نړۍ د خغه افغان کډوالو د حالت نظام نه خبروي چې بیرته تلو په صورت کې ژوند ته خطر پیښېدای شي.
دا ډېره لویه انساني مسله ده. سیاست به هر خوا ته وي، افغانستان کې دنه چې ژوند ته خطر ده، آیته سلار رښتا یو یره ده. هلته پوی دي چې هلته مرګ صفا مرګ انتظار کوي، بالکل نا امید ده. دا انساني مسله ده او دې خلکو سره انتظام پکار. نو پاکستان حکومت هم او بین الاقوامي کمیونټي چې ده هغه هم ادارې هم کم انساني حقوق ادارې دي، کمیونیسیار دي، د مهاجرو ادارې دي، نور خلک دي، دا ټول دې خلکو ژوند کې څه دلچسپي والی.
د بشري حقوقو تنظیمونو د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په پاکستان کې کمپالا ګوندونو سوسو وړه د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو وستلو لړۍ ودروي، او په خاصه توګه هغه کډوال ونه بس چې په افغانستان کې د خطر سره مخامخ کېدای شي. خو حکومت وایي چې د بیا اسنادو کډوالو وستل د ملک اندرونی معاملې ده او دا د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروری ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د افغان کډوالو پاړه ریپورت تاسو اوریدو. د خیبر پښتونخوا د ترګرې زیدداري سی ټی ډي د انتهایی مطلوبو ترګرو فهرست د سه شنبه په ورځ جاری کړی دی. په دې کې د پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ نوم هم راغلی او داغه د نیولو لپاره لس لکه روپۍ انعام هم اعلان کړل شوی. په دې اړه په ټولنیزو رسنو خبریالانو او بیا سیاسي مشرانو سخت رد عمل ښودلی او د سی ټی ډي په سنجیدګۍ سوالونه پورته کړي دي. د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ وای په غلطه سره د دوی نوم د بل چا پر ځای شامل کړل شوی دی. بلخوا سی ټی ډی هم مطبوعاتو سره شریک کړل شوی دریس کې ویلي شي پلټنې پیل کړې دي. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان پر رپورت کې.
احسان داوړ چې خپل نوم یې شناخت کارت کې احسان رحمان دی، وړاندې په قبایلي ضلعو کې صحافت کوو او د ټرایبل یونین او جرنلست غړی هم پاتې. ول تیر سو کلونو راسي د پی ډی ایم ای یا صوبه کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې سره د ویان په هیڅ کار کوي. دوی مشال لیډو ته د نومبر په 2 ویل چې نه کوم پولیس والا او نه کوم عدالت تر اوسه دوی غوښتري او نه دوی چتا کم جرم کې ککړ دي.
احسان الله خان په نوم باندې اف آی آر کټ شوی او نو هغه چې دی دا دوی راوړې دی او په بنو کې دی درنا ډیټا راغستې ده او زما ډیټا په کې اچولې ده. حالانکه زما نوم احسان الرحمن دی.
دا کله نه چې په ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو سره د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډي دا نوم لړ شریک کړی، د خبریالانو، مدني فعالانو او ځینې سیاستدانو لخوا هم په دې سختې نیوکې شوې. د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم په خپل ایکس چوړان دی ټویټر و لیکي چې یو سینیئر خبریال، لیکوال او په سرکاري څوکې کارکونکي تن سرنګ ترهګر کې دي شي. نړیوال ورځپاڼې واشنگټن پوسټ سره خیبر پښتونخوا کې کارکونکي خبریال حق نواز وای چې باید د دې پلټنه وکړي شي او زموږ کسان پنه خکړي دي شي.
ډیر زیات نیوکه په دغه ادارې د دې په کارکړتګي باندې شو چې دا یو ډیره داسې غلطي وته نه شوی لې، دا یو بلندر دی. او ډیره سنجیده مسله ده، خاص کر د خیبر پښتونخوا د سی ټی ډي اداره چې کومه ده دلته کې خو زیات مشکلات دغه دي چې دلته کې دا پیښې ډیره زیات دي. نو داسې کیسه غلطي یو خو دغه چې دغه غلطي شوی ده، بیا دغه غلطي نه پس هغه غلطي هغه بیا منل هم نه ده.
د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد محکمې یا سی ټی ډی مشر ډی آی جی سویل خالد نام د واتس اپ دلاري دوی سره د تماس نیول هڅه وکړي، خو لا تر دې دمه د محکمې درز مخه ته نه راغلي. ولې په خبر کې شخصي ټلویزیون جیو سره کار کوونکی خبريال رسول داول چې د پولیسو په کارویانو او هلو ځلو رپورټینګ هم کوي، مشال لیډو ته وایي چې دوی د یاد افسر سره رابطه شوي او وایي چې پلټنې پیل کړې دي.
سرکاري افسران هم ډېر په دې پریشان دي، خو به هر حال د سنگینه غلطي شوې په بیا مې د سی ټی ډی مشر سره شیر کوچ خو به هرحال هغې وویل چې مونږ فوري تور ګورو چې دا سما میلاده بیا وروسته ریټن مان چې راولېږلو په هغې کې ویلي دي چې نام کې چې کوم تضاد دی د هغې چیکینګ روان دی او په هغې باندې انکوائري حکم کړی دی.
بلخوا مشال لیډو سره شریک کړل شوي کاغذونو او ریکارډونو تر مخه احسان الله خان د سی ټی ډی بنو پولیس سټیشن لخوا د پاکستان پینل کوډ د قانون سیکشن 302 او 353 او د ترهګرۍ ضد قانون د ځینو برخو لاندې 2019 کې شمالي وزیرستان کې د خړ قمر پیښه کې درج شوې اف آی آر کې نومول شوی دی او بیا سرکار ته د نه تسلیمېدو له وجې اشتهاري ګرځول شوی دی او د ده د نیولو لپاره 1,000,000 روپۍ انعام هم اعلان شوی دی. دغه نوملړ کې د 1,500 څخه زیات وسله وال نومول شوی دي. خو د پی ډی ایم ای ویان احسان رحمان دا د نوم غلطي بلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوښکې د غرمې 2:30 بجې شوې لن خبرونه له فرخند اسد نه.
د کوز جنوبی وزیرستان پولیسو او خپیه ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماخام د اعظم برسک د ژغوندې په کلی کې یو بمی چاودنه شوه چې پکې یو ځای مشر ملک اسلم نور په ګډون درې تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. پر هغه د برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د بره جنوبی وزیرستان سره روغه سیمه کې پر پوځي پوستې د بسوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي او څلور ژوبل دي. مشال ریډیو ته په لیکلي یو بیان کې تحریک طالبان پاکستان د سره روغې پر پوځي پوسته د حملې ذمواري منلې. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر اپریدی نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه د جمرود په لالاکنډاو چک پوستا بستوالو برید کړی چې پکې یو پولیس پایي تر ژوبل کېدو وروسته په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې سا ورکړې ده. پولیس چارواکي وایي برید کوونکي د پیښې وروسته تښتېدلي او د په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. اخوا د پوځ د اماړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په رزمک کې د پوځ په یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي دي. تروسه کومې وسلهوالې ډلې په دغه اړه څه نه دی ویلي. د سیم صوبې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی نن د نومبر په 13 په خپل یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ادارو په مرسته یې د کراچۍ ښار په سایټ ایریا کې د عملیاتو پر مهال د غیر قانونه ګرځول شوي لشکري جنګوي ډلې څلور وسلهوال نیولې دي. بلخوا تروسه لشکري جنګوي په دغه اړه څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د صحت محکمې د پراجیکټ کارکوونکي وایي د 13 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دی ورکړل شوی. دوی د 1300 ورځو راهیسې د میرامشاه د صحت محکمې مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې ډایرکټر شاهد حسین د نومبر په 2 مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان له افغان ډرایورانو نه ویزه غواړي، خو په کابل سفارت کې ورته د ویزې لګولو ځان له سهولت نه ورکوي. او د اسرائیل د قومي امنیت سلاکار پرون ویلي چې د دوی او حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوی ترمنځ د عارضي اوربند له وجې د یرغمل شوو تنانو خوشي کېدل د نومبر له 23 نه وړاندې نشي کېدی.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف د غزې ترانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناک سیمه بللې ده. د فرانس پریس خبري ایجنسی د رپورټ له مخه د یونیسف اجرایي مشر کاترین روسل د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې څلور ورځې اوربند ماشومانو د ژغورنې لپاره کافي نه دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د یونیسف اجرایی مدیره کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سخت دریځ ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته یرغمل بیولې دي. د حماس تر دغو بریدونو وروسته اسرائیلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسانو وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایی مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوب ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې ساري پېښه بولي. هغې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د څلور ورځني اوربند د معاملې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغه هوکړې له مخې به یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان آزادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایی مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یوه بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمینه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د یوې غونډې کوربه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاري وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 138 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 25 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډېر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
في غزه اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن غزه کې خلک له خوړو پاک او بو روغتیاي خدماتونو سرپناه او خوندیتابته له لاسرسي به برخې دي. اټکل کې چې د غزه 15% وګړي له تاریخوالي د تیښت له کبله د نن له خپل مينو بي ځای سوي دي.
په غزه کې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جګړې وروسته لن محالي اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د قاهرې په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربان به د پنځمې ورځې په لاسو بجو نافذیږي. د اوربان دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب تر لاسه شوې ده. د هوکړې لمخې به په څو پړاوونو کې د اسرائیلیانو 50 سیرغمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشی کېدو په بدل کې چې حماس فلسطینی زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې ښځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشري مرستو سلګونه لارې هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغې هوکړې هرکلی کړی او ویلی دی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنډمهالي اوربند تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون څو هیوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مودې 15,015 2,110 او 15,000 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنایعو ګډې خونې چارواکو د نومبر په 28 مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان دی افغان ډرایورانو ته د ویزو ورکولو طریقې کار آسان کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د نومبر په 28 په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو په سلګونه هغه ګاډي سار کړي چې ډرایورانو سره د پاکستان ویزا نه و. هغه پاکستانی سوداګر چې افغان سوداګرو سره له مودو راهیسې تجارت کوي وایي چې په تورخم د مختلفو سختو لوجو سورت افغان سوداګر په زیات شمیر کې ناراضي. په تورخم کې په 2014 کې د پولي سمبالولو پالیسي لاندې هر افغان وګړي لپاره د پاسپورت او پاکستان ویزه لګولو شرط لازمی شوی، خو په وار وار بیا ډرایورانو او ناروغانو ته پکې نرمي ورکړل شوی. تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې ډایرکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده د افغان ډرایورانو د ویزو د ستونزه هواره کړل شي او څه متبادل بندوبست ورته وکړل شي.
نو کلم چې داسې پالیسی جوړیږي اغیز کې لاندې بیا اغیز پسې ډیر کار پکاري چې اسوده شي اس کا پاسپورٹ اوی جوڑ کی او ڈرائیور تے ویزا نہ ملاوی گی خو مشکل ہو حل نہ شو اس حل دے دا دے چ پاکستان ہو ویزا غواڑی سمدا او پاکستان دے دا پر آیا سیکڑی دی التا کابل سفارت کی پکار دا چ سنگ مخ کیو چ ڈرائیورانو دا پر زان لے او کڑکئی خلاص شی یغی لاڑ شی ویزا آسانے سر واخلی پلو بچو دا وی رزق گٹھی اور کدا نئی یو کارڈ دی وتے جوڑ کی چاغا یو آسان حل وی رجسٹر دی کی دا خو یشتما صدائی دا دوان طرف دی رجسٹریشن ہو کی خدا ڈیر ضرور خبر ادا دے کے دا کومنو دا خل کو رزق وابستہ دے
دا پاکستان وفاقی حکومت دا نومبر پہ یوشتما نیٹا پا تورخم دا مالونو ڈک حاغ گاڑی اسار کڑی وو چھ دا کومو ڈرورانو سارا دا پاکستان ویزا نوا او دے سارا دوار خواو تا پسلگونا گاڑی جمع شوی وو خو بیاش پینا وقت تا اجازہ ورکڑل شوا او دا گاڑی دوار خواو تا واوختل دا تورخم مرستیال کلکٹر نجیب ارجمند مشال ریڈیو ته ویلی چې په تورخم کې د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ وی غونډه نه پاس د بی وی زور ورانو ته پارځي توګه اجازه ورکړل شوې خو په دې اړه لا کومه حتمی پریکړه نه ده شوې چې د ویزې شرط بورته نرم کړل شي او که په مستقله توګه به عملی شي په پیښور کې د ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې په تورخم د مختلفو سختیو له وجې په زیاته شمېره کې اوس افغان سوداګر پاکستان ته نه راځي او زیاترو د ایران منډیو ته مخه کړې
چې څومره تجاران د افغانستان دي هغه ویزې ته اپلای وکړه ویزه ورته میلاو نشي بار بار اپلای کېدو سره نو غوی مجبورن ایران ته بیا هغه وکړه ویزې ته اپلای وکړه او ایران غوله ډېره په اسانه باندې ویزه م ورکړه سهولتونه م ورکړه دې د وجې زموږ نه 70% تجاران چې کنه دا د پاکستان په ځای د ایران منډیو ته رسیدلی اول ته خپلې خریداري کا او راځي او افغانستان ته مالونه هغه ځای نه راوړي نو دا ډېر غټ نقصان وشو دی ویزې د وجې بله خبره دا ده چې ډېر په معمولي خبرو باندې په کار ده چې دا بارډر بند نه کا دا تجاران چې دي کنه یو ځل چې نقصان وکړ نو بیا په کال کې دا ازاله نه شي کولای
په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری زیات تجارت او صنایعو خونې نه اخیستل شو شمیرو تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه دوه طرفه تجارتي حجم یو اندازې مطابق 2.5 اربع ډالر ته رسیدلی و خو اوس په دې وروستیو کلونو کې 800 میلیونه ډالر نه هم راټیټ شوی تیر کال 2022 اکتوبر کې د پاکستان کسٹم چارواکو ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د پاکستان لخوا افغانستان ته په ایکسپورت یا صادراتو کې اضافه شوې یعنی 2022 جولای اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالرو ایکسپورت کړی وو او په 2022 کې جولای اگست او سپتمبر کې $1.5 میلیونه ایکسپورٹ یا صادرات ورلیگلی او د پاکستان قومی خزانے تتری لگ تر لگا 3.2 میلیونه ډالر د محصولاتو په مت کې هم ترلاسه شوی خو بیا پاکستانی سوداګر وایي چې دغه شمیره په تیر وختونو کې لدینه هم زیاته وه او دا د اطمینان وړ شمیره نه ده فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اروپای ټولنې کمیشن د پاکستان په اړه په یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان د اروپای اتحادیې سره د جی ایس پی پلس په نوم د ځانګړي کاروباري حیثیت ګټه پورته کړې خو د دغه سکیم د جاري ساتلو لپاره اړینې 28 ژمنې نه دي پوره کړې د ټولنې رپورټ د جی ایس پی پلس سکیم د لاندې د بشري حقونو په اړه د پاکستان په ګډون د اتو هغو هیوادونو پرمختګ ارزوي چې د دغه سکیم څخه ګټه اخیسته ده. پاکستان د جی ایس پی پلس سه سهولت تر لاسه کولو لپاره د بشری حقوقو د تحفظ پاړه 28 کنوینشنونه لاسلیک کړی دي. د اروپای ټولنې رپورت په دې ترس کې د کال 2000 څخه تر 2022 پورې د بشری حقوقو د کار د حقوقو چاپیریال د معیارونو او ښه حکومتوالۍ میدانونه سیړي. نور تفصیل د شاهین منیری په رپورت کې دي.
د اروپای ټولنې کمیشن او د اروپا د بهرنی عمل ادارې د نومبر په 28مه په یو شریک راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت د خلکو په جبري لا درکه کېدو او په سیاست او صحافت په بندیزونو خپل فکرمندي څرګنده کړې ده او په پاکستان یې غږ کړی دی چې که د اروپا سره د جی ایس پی پلس له سهولته ګټه پورته کول غواړي نو باید چې د بشري حقوقو د دفاع په اړه خپل کړي وویش جمنه پوره کی. جی ایس پی پلس یا جنرلائزڈ سکیم آف پریفرنس څه شی دی؟ په دغه اړه د پاکستان د تجارت او صنعت د وفاقي خونې پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم د لاندې اروپایي ټولنه د ځینو هیوادونو د کمزوري اقتصاد ښه کولو لپاره په مالیو کې رعایت ورکوي او هغه ته په اروپایي منډای کې د خپل سامانونو د خرص اجازه ورکوي. نو موړي زیاته کړه
نو هغه رعایت چې دی د دې لپاره ورکوي چې دا ملک په کار ده چې دا په ترقی باندې راشي او بیا چې کله هغه ترقی ته ورسیږي نو بیا دا غي نه سټیټس واخی. نو پاکستان ته چې دی د جی ایس پی پلس سټیټس په ډېر مشکلات ورکول شوی دی او د دې سټیټس برته دا خستو دغه چکم او دوی ته کوم ویل شوی دی په کار ده چې دا په دې باندې دوی په خپلم ډېر غور وکړي.
په راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې پر لپسې د ولسی واکمنۍ باوجود د دغه هیواد په سیاست او اقتصاد کې پوز پراخ رول لوبولی دی. اروپایي ټولنې د قانوني اصلاحاتو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه کړې خو زیاته کړې ده چې د جبري بې درکه او د زور زیاتی د پیښو پاړه اندېښنې په خپل ځای موجود دي. پاکستان ولې د بشري حقوقو په اړه د خپلو نړیوالو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پارلماني او سیاسي چارو شنونکي قریش خټک وایي چې دا ژمنې منتخبو حکومتونو کړي خو په پاکستان کې د پوز د بالادستۍ له کبله ولسی حکومتونه خپل پالیسۍ په سمه توګه نشي عملي کولی.
دا زیات تر کوم لاسلیک شوی وي در پاکستان پیپلز پارټي چې کوم حکومت و د 2013 والا تر 2014 پورې پاغه کې په دې باندې ډېر پرمختګ شوی او په هغه ورځو کې چې کوم د یورپین یونین د کوم جی ایس پی پلس پروګرام په دې باندې عمل درآمد شروع شو دا لاسلیک کول چې وو د سیویلین زموږ چې کوم حکومتونه وو دغې په اختیار کې وو خو شاید بیا چې د دې عملي کولو ولا کوم اختیار و هغې ته هغوی پرې نښودلی شو ځکه چې په دې ملک کې د سیویلین حکومتونو نه زیات طاقتور او مقتدر چې دي هغه د پاکستان عسکري ادارې دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبریالان د بریدونو او دړکو سره مخ دي د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ بندیزونو د خبریالانو ژوند او کار اغیزمن کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د راپور د لیکلو پر مهال یو شمیر خبریالان یا خو د بریدونو ښکار شو او یا لا درکه کړل شو. د ټولنې تر مخه پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د یو سل اتیا هیوادونو په فهرست کې په یو سل 500 ځای ولاړ دی. پاکستان او په ځانګړي توګه جنگ ځپلو سیمو کې خبریالان د کومو چیلنجونو سره مخ دي؟ په دغه اړه له وزیرستانه خبریال رسول داوړ وایي چې د دړکو له کبله په خپل ځان هم ځینې بندیزونه عملي کړي دي.
موږ زیاتر سیلف سینسرشپ چې کوم ورته وایي هغه زیات کوو. وجه دا وي چې موږ ته پته وي چې که موږ ایز اٹ از هغه انفارمیشن شیئر کړل نو دنیا یو کونه کې هم زموږ سپورټ بیا نه راځي او که را رسی نو دلته به دا هغه حال وي چې کوم زموږ پخوا 14-15 قبیلی صحافیانو شوی دی چې شهیدان کړي شوي دي نو صحافی خپل ځان ته کسی پیلا تو هغه نه پس بیا انفارمیشن ورکوي. د دې د وجه نه ډېر انفارمیشن داسې دي چې په ګراوند اوس هم موجود دي په مختلف سیکټرز کې خو هغه ریپورت شوی نه دي.
پاکستان د اروپای ټولنې د تازه راپور پاړه لسنی دی ویلي خو د دې وړاندې چارواکو ویلي چې د بشري حقوقو دفاع تجمن دي او د لادرک کسانو د مندلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. موجوده نگران حکومت هم وایي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخاباتي بنیادی مخه ده، خو ځینې سیاسي ګوندونو د رڼو انتخاباتو د حکومتي ادعاو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونې هم کړې دي. دا یادونه ورده چې اروپایي اتحادیه د پاکستان دویم مهم سوداګریز شریک دی او په کال 2022 کې دغه هیواد د خپلو برامداتو 9.8% اروپایي منډی ته لیږلې دي. دغه شان په کال 2022 کې اروپایي اتحادیه ته د پاکستان برامدات د کال 2019 پرتلا 50.9% زیات شوی وو.
د شاهین بنیری رپورت تاسو اوریدلو. د پنجاب په چکوال کې د یوې مدرسې دوه استادان پر ماشومانو د جنسي تیرې په پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. پولیس وایي دا کسانی عدالت ته وړاندې کړي دي او د پیښې په اړه ثبوتونه غونډوي. د مدرسې انتظامیه پر ماشومانو د جنسي تیرې تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مدرسو کې پر ماشومانو د جنسي تیرې پیښې رپورټ شوي دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي په پاکستان کې پر ماشومانو ځکه جنسي تیرې کیږي چې داغوی د خوندیتوب قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي. د مدرسو ځینې استادان بیا میاندې او پلرونه هم ذمہ بولي چې د خپلو ماشومانو له زده کړو او ورځنو چارو ځان خبر وساتي. تفصیل لانی سي اجمل په رپورټ کې.
د پنجاب صوبې د چکوال ضلع پولیس وایي چې هلته په جامع مصطفی مدرسه کې په دوو کاریانو له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور پورې شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د نومبر په 18 ورته معلومه شوه چې د مدرسې کاریانو له ماشومانو سره جنسي تیری کړی دی او په دې تور یې د دوو کاریانو د نیولو تر څنګ د مدرسې د انتظامی خلاف رپورټ هم درج کړی دی.
فل فور جیسے ہی واقعہ میرے نوٹس میں آیا
نا چې ماته د پیښې په اړه معلومات وشو نو زه حالت ولارم او د تصدیق او ایف آی آر درج کولو سره مې د ملزمانو نیولو لپاره پینډای او میاوالی ته کسان ولیږل او له ماښام وړاندې مو ملزمان گرفتار کړل. تورن کسان عدالت ته وړاندې کړل شوی دي. د کیمرو ریکارډ او په تشدد کې د کارول شوی چاقو تر څنګ مو نور شیان په قبضه کې اخیستي دي.
دی نیشن او ډان ورځپاڼو د نومبر په 16 په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د جامع مصطفی مدرسې شاوخوا 15 ماشومانو د جنسي تیری شکایت کړی دی. یاد ورځپاڼو لیکلي چې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی د اتوار په ورځ د پیښې ځای ته ورغلی ولته له متاثره ماشومانو سره د لیدو تر څنګ هغې ته د انصاف ډاډ هم ورکړی دی. د دې پیښې په اړه د تازه معلوماتو لپاره مې په چکوال کې سب انسپکټر تصور منحاس سره رابطه وکړه، خو هغه ویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی. بیا مې په پولیسو کې د پلټنو څانګې یو مشر یا انویسټیګیشن آفیسر محسن شاه ته ټلیفون وکړ، خو هغه ویل چې دا معامله د کار په زمره کې نه راځي. بلخوا د جامع مصطفی مدرسې محتمم نوید حیدری له ار وای نیوز سره په خبرو کې د جنسي تیری تورونه رد کړي دي او ادعا یې کړې چې ځینو ماشومانو ورته د استادانو لخوا د وهلو ټکولو شکایت کړی وو او په هغه بنیاد یې دوه استادان له دندو لرې کړي دي. په پاکستان کې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې ثبت شوې دي چې د بشري حقونو ادارو یې غندنه هم کړې ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ساحل تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2,220 پیښې شوې دي. د ساحل د رپورټ له مخې په دې پیښو کې شاوخوا 15 د دینی استادانو لخوا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقوقو مبارز او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر د نومبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې اکثره ماشومانو ته د جنسي تیری کوونکي تن لخوا دړکې ورکول کیږي، نو ځکه هغې خاموشه پاتې شي او میندې پلرونه ترې خبر نه وي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي او د دې پیښو ښکار ماشومانو د درملنې لپاره د ناسمو اقداماتو د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدلو په جنسي تیری کې ککړتن ته د سزا نه ملاوېدو او د شرم له وجې دا ډول پیښې د پټولو له وجې متاثره تن ته انصاف ترلاسه نشي.
ضروری ده چې مونږ دا وایو چې یو مخصوص ځای کې د چې دې نه دې محفوظ ده. دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ ده، په لار کې، کوڅه کې، د لوب په میدان کې، په جماعت کې، مدرسه کې، په سکول کې چې د در غټ ګیر چاپیرا موجود دي، نو دوی د هغې نه په سزا څه شکل کې چرته نه چرته په رسک باندې دي.
د 2019 کال په دسمبر کې د مانسری پټاک راسي مکه د یوې مدرسې استاد ته د دیو جی د عمر قید او 2,00,000 روپو سزا واورول شو چې ل خپل زده کوونکي سره جنسي تیرې کړې وو. دغه سې د روان کال په اپریل کې په ملتان کې یو تن په پولیسو کو رپورټ درج کړ چې لس کلن وراره سره د مدرسې استاد جنسي تیرې کړې دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو خلیل محسود چې بچیانې په مدرسو کې زده کړې کوي وایي چې مخکې به په مدرسو کې د جنسي تیریو د پیښو په اړه خبرونه مخې ته نه راتلل، خو اوس د سختو جسماني سزاګانو تر څنګ د جنسي تیریو پیښې هم ثبتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل ماشومان د مالي ستونزو له وجې په مدرسه کې داخل کړي دي او تر ډېره حده کوشش کوي چې د هغوی له حالاتو ځان خبر کړي. دا کوڑے خټک په یوه مدرسه کې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک چې خپل بچی هم په یوه مدرسه کې زده کړې کوي وایي چې میندې پلرونه باید په مدرسو کې د خپلو ماشومانو داخلولو نه وړاندې دا معلومه کړي چې آیا د مدرسې ولته د موجودو استادانو له حکومت سره رجسټریشن شوی دی او کنا.
حقیقت نستا دمرا پاک ماحول کے خان کو جذبات نہیں ماں پاندے مطابق کا کہنا مدرسے
د پاکستان حکومت د 2000 کال په مارچ کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د دوی پر ضد د زور زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی کړي چې تر مخه په جنسي تیری کې ککړتن ته د عمر قید او د جرمانی سزا ورکول کیږي او کچرته د جنسي تیری په پیښه کې متاثر تن اوجل شي نو بیا یې سزا پانسی ده.
دانی ساجمل رپورٹ تاسو اوریدلو. د سوات تحصیل کبل دریو کلو یو وستوی د جینکو پرائمری اسکول تیر کال سیلابونو خراب کړو. اوس پکې یو نیم سو جینکه په داسې حال کې زده کړې کوي چې د سکول چار دیواری نشته. د ادنا او اول یا د اولنی جماعت ماشومان په تمبو کې زده کړې کوي. په سکول کې د زده کړو اسانتیاګانې هم نشته. چارواکي وایي چې سکول بیا ودانې لپاره غونډې شوي او د جوړېدو په منصوبه کې شامل دي. ډېر زر باور باندې کار شروع کړل شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه سکول ته ورغلی او دا رپورت یې تیار کړی دی.
د سوات تحصیل کبل لوی کلی کوزی بانډی نه سلور کیلومتر لغې د سیند په غاړه آباد د دریو کلو یو وسته سکول کې یو نیم سل ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې سکول دروازه ماته ده. ورته یې د پردې لپاره ټاټونه اچولي. سکول چار دیواری لوېدلې. بجلی پکې نشته. وسلورم جماعت کے سرد ملگرو ناستہ ماہ نور وائی چھ سیلابوں کے دغ اسکول خراب شے ہو نہ ناستے کرسے پکی نشتا دوی پورانا ودانے کے زدکڑے کوی
2022 کی سیلاب راغلے ہو وست 2023 سن لکلا اسکول نہ لے رکھے چمن گئے چمن تا لک اوبا دغ اوبرا دے لگلا شی او دا دے چلا چتن سم کی چے باران شنو من پتی کو برا تے گئے مسیاں چھٹی لا کی
مشکلات لری
دا زمنگ دریو کلو سکول لے چندری جالوان غری جو بلی او نیم کال سے بد دیو شو چراول دل رے حکومتی سطح بانی سطح پوسنا رہے دا سخر چچ پشوی دا سمنگ تا اون کڑے رے سو انجوز والا کڑے رے دا سپائی والا منگ وکڑا جی دا سپائی والا منگ وکڑا نو زمال ایک حکومت تا دا خواست کہے چی دیکھ پلا لا چاروا کو تو ہوئی چی لکھ مطلب دا لاغاک دا منگ مخ کلار چی
دا غوری جو کلی اسی دن کے گل محمد چی بچیانی ہم دا سکول کے ازدکلی کبھی وائی چی د کلی اوسیدونکي زیاتره غریب دي. شخصي سکول ته ماشومان نشي بوتله. دغه سرکاري اوران سکول چې ویني نو خپشي.
دیوالونه راغورځي کې پوړو باندې اسی خختي خو دي دي. زخ لکه تکلیف ده. واشروم پکې رو نشته او بابا کې نشته. بل ایس سیستم پدې کې نشته. اوران جال پروت گیټ ته وګوره او گیټ پوړو راولېږي. ٹھیک شو. د موږ حکومت ته دا درخواست چې دا سکول سیټ شي او لکه دا پروګرام وشي. لکه زما دا درخواست ده. دغه ماشومان دي بچي دي. او صدا د زو راځم پدې لا رہی نو غټ زم د ازل خوږي. واړه پکې زی نه نو زی بالو نه ترازی دغه ترازی کنه نزا دې جوړ شي منګه حکومت ته درخواست
پسواد کې د تعلیم محکمې پی ان ډی یعنی پروژه او ودانې جوړون کې څنګه مشر عبدالعزیز شاهین په دغه اړه د نومبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دغه سکول د سیلاب نه متاثر سکولونو کې اچولې او ډیر ضرب پرې د بیا ودانې کار شروع کړی د سواد تعلیم محکمې نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه تیر کال د اکتوبر په میاشت کې سیلابونو وشپېته صرف د جنکو سکولونه زیانمن کړي چې پکې درې سکولونه په مکمله توګه اړنګ شوي دغې نه تر زرو نه زیات جنکو زده کړې متاثره شوي د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د متاثره ټولو سکولونو بیا ودانې عمل لا نه دی شروع شوی با سکولونو کې غیر دولتي ادارو دومره کار کړی چې زده کړې پکې روانې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.